آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د ټیریزم په ضد د مبارزې په منظور خپل پلان اعلانوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې د هلمند په جګړو کې خارجي جنگیالي کلیدي رول لوبوي او د امریکا د لویزیانا په ایالت کې تباه کوونکي سیلابونه راوتلي دي.
نن دوشنبه ده د 1395 هجري لمریز کال د زمري یا ست څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې 15مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به اوري چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د متعارفو وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د دغه کنوانسیون ټولې غوښتنې او حقوقي پړاوونه بشپړې کړي دي. د مسعود حسنی په نامه یو افغان د ډرون الوتکې یوه داسې روباټي نمونه جوړه کړې ده چې کولی شي هغه ماینونه پیدا او له منځه یوسي چې چاودلې نه وي. د راپورونو لږ وروسته اوري اور پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د شنبه په ورځ د ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کړ. ډانلډ ټرمپ خپل پلان په داسې حال کې اعلانوي چې څو ورځې مخکې د خپلو ملاتړ کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې ادعا وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما او د جمهوریت ریاست مقام لپاره د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن دواړه په ګډه د اسلامي دولت یادایښت جوړولو بنسټ ایښودونکو دي. ټرمپ ویل
دا مشکل روز پر روز غټیږي او ماتل دا خبره کړې و چې باراک اوباما د داعش بنسټي خودون کړي.
ټرمپ با خلکو ته وایي چې د اوباما په نسبت به د داعش په ضد په جنگ کې دریز سختي، خو هغه تر اوسه د خپل پلان مشخصات نه دي روښانه کړي او نه دا ویلي چې اوباما نه به په پالیسۍ کې څه ډول توپیر وکړي. ډانلډ ټرمپ چې د کورونو جوړولو او جایدادونو د اخیستلو سوداګر او میلیارډر دی، د لومړي ځل لپاره د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره خپل ځان کاندید کړی دی او د سیاست میدان ته راځنګلی دی. له بلې خوا د امریکا دوه پخوانیو جمهور رسانو جورج هربرټ بوش او جورج واکر بوش ویلي دي چې هغوی په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نه شي کولای، ځکه چې هغه په دې مشکلو حالاتو کې د هیواد د مشرۍ وړتیا نه لري او نه د دې مهمې دندې د اجرا کولو حوصله او قوت لري. د افغانستان حکومتي ماموران وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره یې د پاکستان، چینیا، آذربایجان او ترکمنستان اوسیدونکي دي او کومندوی جنګونو کې روزل شوي دي او د سرې قطعې په نوم مشهور دي. هلمند چې د خاورې او مساحت په حساب د افغانستان تر ټولو غټ ولایت دی، له ډېرې مودې نه پکې د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي، خو په تېرو څو ورځو کې شدت غوره کړی دی. له بلې خوا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د تېرو یو کالو موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، د افغانستان د حکومت د مامورانو په وینا د زابل د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې غټ مرکز جوړ کړی دی. پام وکړئ، د اشوق الله رحیم زوی رپورټ ته.
د سیمې خلک وایي چې په لومړي سر کې هغوی په دې نه پوهېدل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پلویان هلته د ولسوالۍ ته د کوم هدف لپاره ورغلي دي. دوی وایي دا کسان ډېر پیسې لري، قیمتي جایدادونه اخلي او په بازار کې د شیانو د اخیستنو پر وخت هیڅ چانې نه وهي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي چې اوس داعش د خاک افغان په ولسوالۍ کې خپل مرکز جوړ کړی او د سیمې خلک روزي او د ځان سره یې یو ځای کوي. ښاغلی حق بیان وړاندې وایي چې دغه وسلوال زخت زیاتې پیسې لري او د سیمې خلک غریب دي او همدا وجه ده چې ښایي ډیر په اسانۍ به جذب شي. حق بیان وایي د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د زابل د ولایت نه دی د داعش پیسو کې مرسته وکړي، خو زیاتوي چې هیڅوک ورته غوږ نه نیسي.
دا واشنگټن دی. د سوریې په جنگ ځپلې شمالي کار حلب کې د رژیم د مخالفو مبارزینو او حکومتي قوو ترمنځ درندې جګړې روان دي. د بلې خوا د بشري حقوقو د څارنې ډله رپورټ ورکوي چې د سوریې د هوایي قواو د بمبارتمان الوتکو د هغو بمباریو په نتیجه کې چې پرون په حلب کې کړي دي ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. په عین وخت کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د کوردانو ائتلاف د ترکیې له سره سره نږدې پورې یو بل سرحدي ښارګوټي الباب باندې چې دای تر کنټرول لاندې دی تاروزي عملیات پیل کړي دي. الباب د سوریې او ترکیې ترمنځ په لویه لاره پروت دی. د عراقي کوردانو د پېشمرګه قواوې چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوو د یک شنبې په ورځې د موصل د ښار په اطراف کې له داعش سره نښتې وکړې. جګړه اوس هم روانه ده او د ښار په لورې ورنږدې کېږي. د پېشمرګه قواو قومندانانو امریکا غږ ته وویل چې څو کلي د داعش له کنټرول نه وتلي دي او امریکایي قواو د ښار په مرکز کې د داعش مرکزونه په نښه کړل چې له ویشتل شوو ودانیونه د لوګي تورې روغلې فضا ته پورته شوې. د عراق حکومت او کردان دواړه کوشش کوي چې داعش د عراق له دوهم غټ ښار موصل نه ونیسي. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له همدغه ښار نه خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. دا واشنگټن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د یک شنبې په ماښام د امریکا د لویزیانا په ایالت کې د سختو سیلابونو او توپان له امله وزره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شو. درې کسان مړه شوي دي او ایالتي ګورنر جان بیل ایډوارډز خبرداری ورکړی چې خلک دې د نورو سیلابونو لپاره ځانونه چمتو کړي. سیلاب تر ټولو زیات نقصان په ایالتي مرکز بیټن روش کې اړولی دی. حتی چې ګورنر او د هغه کورنۍ هم مجبور شوه چې له ښار نه ووځي او په خوندي ځای کې پناه واخلي. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز میلواکی کې د شنبې په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د ویشتلو او وژلو په تعقیب احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. څو مغازو ته اور واچاو د پولیسو موټر یې په تیږو ویشتل او شیشې ماتې کړې. سیمه ییزو مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې کم تر کمه شپږ مغازې سوځېدلې دي. د میلواکی ژورنال سینټرل ورځپاڼې په قول مظاهره جن ډېر سخت په غوسه وو او پولیسو یې د تیت او پرکولو لپاره هوایي ډزې وکړې. او پرون په فلیپین کې د سخت باران باوجود په سلګونو مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل او د جمهور رئیس روډریګو ډویټرینې وغوښتل چې په رسمي توګه د پخواني ډکټاټور فرډیناس مارکوس د جنازې مراسم فسخه کړي او د پوځیانو په هدیره کې دې نښښي. مارکوس چې په 1968 میلادي کال کې جمهور رئیس شو په 1902 میلادي کال کې ماشالله اعلان کړه او د بشري حقوقو مدافعین وایي چې مارکوس د خپل حکومت په دوره کې په پراخه پیمانه ملي شتمني شورا او اعلان کړه او د خپلو سیاسي اغراض په بنای د خلکو بشري حقوق پایمال کړل. فردیناند مارکوس چې بالاخره د ولسي پاسون په نتیجه کې په 1909 میلادي کې له قدرت ولوېدو د امریکې هوایي ایالت وتښتېد او په 1909 میلادي کال کې مړ شو. مګر تر اوسه پورې مړې خاورې ته نه سپارل شوی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه ته غوږیستي. وخت په واشنگټن کې د شپې 8:03 شولې. د هم دروان خبرونه لمړی مطلب ملګری ملتونه وی افغانستان د متعارف وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د یو ځای کېدو لپاره د دې کنوانسیون ټولې غوښتنې او حقوقي پړاوونه پوره کړې دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال اکرام شینواری پر راپور کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د میزبانۍ پروګرام په یو بیان کې ویلي چې دغه پروګرام د زمري د میاشتې په لومړیو کې د متعارفو وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د افغانستان د یو ځای کېدو په باب د افغانستان د جمهوري ریاست لارک څخه خبر ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو د میزبانۍ د خدمتونو د پروګرام مدیر جیپری مک موردو د متعارفو وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د افغانستان یو ځای کېدل یو اصولي اقدام بللی او ویلي چې دا اقدام به هغو قواعدو ته چې د جګړې په شرایطو کې د افغانستان د وګړو امنیت ډاډمن وی د افغان حکومت د ژمنتوب سرګندونه کوي. د ملګرو ملتونو په سیر په افغانستان کې د منپاکي موسسو هم د متعارف وسلو د ځانګړو ډولونو د کنوانسیون سره د افغانستان یو ځای کېدلو هرکلی کړی دی. د ایم ڈی سی په نوم د افغانستان د منپاکولو د موسسې رئیس شهاب حکیمی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په متعارف وسلو کې ملونه هم شامل دي چې دغه کنوانسیون سره د افغانستان یو ځای کېدو ګټه به د منپاکي پروګرام ته هم ورسیږي.
افغانستان کې نوی وسلې ټول څه په استعمال شي نه دي. متعارف څه دي چدی تر اوسه پر استعمال شوی وی دی او تر اوسه په راتلو کې کوم کې د استفادہ وشي. په دې کې کوم څه چې داخل شي دا خو ډیره ښه خبره
د متعارف وسلو د ځانګړو ډولونو کنوانسیون له 15 پروتوکولونو څخه جوړ شوی چې د وسلو د ځانګړو ډولونو پر کارولو باندې ټول محدودیتونه پکې شامل دي. دغه کنوانسیون په لومړي پروتوکول کې چاودیدونکو توکو څخه جلا شوو چرو او هغه وسلې دغه سي چرو د تولید سبب ګرځي چې د ایکسریز په واسطه کشف ناشونی دي او قربانیان ترې ډیر ضروري به شوي. همداشان دغه کنوانسیون په دوم پروتوکول کې د مینونو او مینونو د غلوونکو بڼو باندې محدودیتونه لګول شوي دي. دریم پروتوکول کې د سوزونکو وسلو څخه کار اخیستل چې د اور لګیدو او سیاسي تودوخې د رامنځته کېدو سبب ګرځي بندیز لګول شوی. څلورم پروتوکول د هغو وسلو د بندیز پاک کړل دي چې د تلپاتې ړندېدو سبب ګرځي او پنځم پروتوکول د جګړې ښکېل اړخونه د جګړې له ډګر څخه د ناچاودیدونکو توکو په پاکولو مکلف کوي. په افغانستان کې د نږدې څلور لسیزو جګړو له امله دغه هیواد په زرګونو اوسېدونکو د مینونو او ناچاودلو توکو د چاودنو د پیښو قرباني شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مینځ پاکۍ د پروګرام سرپرست محمد وکیل امریکا غږ ته ویلي چې اوس هم هره میاشت تر سلو پورې افغانان د مینونو د پیښو قرباني کیږي.
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې 3300 نپورته ساحې د مینونو مهمو او ناچاودو مهماتو وجود لري چې دا د مساحت له نگاهه تقریبا 800 کیلومتر مربع ساحه دي.
د مین پاکۍ د پروګرام دغه چارواکي وی چې د افغانستان د 20 ولایتونو د 250 ولسوالیو په 1,500 کلو کې د مینونو سوند لا اوس هم شته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو لمخې په تیرو نږدې 15 کلو کې د مین پاکۍ موسسو د دغه هیواد څخه 80% ځمکې د مینونو او ناچاودلو توکو څخه پاکې کړې دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د مینونو پاکلې او شوي سروې ښیي چې د مینونو د پیښو قربانیان په ځانګړي ډول ماشومان سره لازمي مرستې نه کوي. یو ځوانه مېرمنه معصومه چې څلو کلوړاند په بامیان کې د مین په یو شاودره کې خپل یو په خلاص اور کړی وای چې په افغانستان کې د مېبینو سره داوی د ژوند د خکېدو برخه کې کوم نظام پروګرام نشته دی.
دولت د معلولین یا افغانستان او چن توجهی کې میکردن نکردن.
مېرمن موسمی ویل افغان حکومت لکه چې په کارو د معلولینو د ژوند د خکېدو غم نه دی خوړلې او مېبین له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تر اوسه په افغانستان کې د مېبینو د شمیر د معلومول لپاره نوې سروې نه ده شوې. خو د اټکل لمخې په دغه هیواد کې د مېبینو شمیر یو میلیون پوری رسیږي. افغان حکومت وایي چې د تیرو درې کلونو راهیسې د مین پاکۍ یو پروګرام پیل کړی چې له مخې به یې افغانستان د 2023 کال پورې د مینونو څخه پاک شي. خو که نړیواله ټولنه دغه پروګرام سره خپلې مرستې جاري وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د بیسرحد ډاکټرانو نړیواله خیریه موسسه خبرداري ورکوي شاید چې په ځینو افریقایي هیوادونو کې د مارانو د زهرو د اثر د فکولو یو ځانګړې دوا د تل لپاره ختم شي او یو غټ روغتیایي بحران برمنځته شي. نور تفصیل د جوهانسبرګ نه د خبريالي انیتا پاول پر راپورټ کې اوري چې زمونږ همکار سید سلیمان شبی تاسو ته دروروي.
د روغتیایي چارو کارپوهان په دې باور دي شاید چې د روان میلادي کال د جون تر پای پورې په نړیواله کچه د مارانو د زهرو د اثر د ختمولو دوا یا انټي وینوم یو پخوانی دوا چې د فاو افریق په نوم باندې مشهوره وه او په زیاترو افریقایي هیوادونو کې ورنه د هر قسم زهري مارانو د چیچلو وروسته د ناروغانو د درملنې لپاره ګټه اخیستل کېده ختم شي. د ډیرو زهرجنو مارانو د زهرو د اثر د ختمولو لپاره د فاو افریق دوا په بېساري توګه ګټوره وه او هر کال په افریقا کې د هغو په زرګونو کسانو ژوند ژغوري چې د افریقا په ځنګلونو کې ماران چیچي. دا دوا د لس ډوله خطرناکو زهري افریقایي مارانو د زهرو د اثر په دفع کولو کې مؤثره ثابته شوې ده. د دې حیاتي دوا د ختمولو قصه پیچلې او مغلقه ده چې په نړیواله کچه د عامې روغتیا په برخه کې د یو غټ بحران نمایندګي کوي. د فرانسې د دوا سازۍ یو شرکت سانوفی پاستیور چې دا دوای جوړوله وای چې تولیدات یې ځکه ختمی چې له تجارتي نقطه نظر ورته تاوان رسوي او ډېرې پیسې پکې نشي ګټلې. د بېسرحده ډاکټرانو یا ایم ایس ایف موسسې د دې فرانسوي شرکت د اعلان نه وروسته خبرداری ورکړ چې د فاو افریق د ذخیرې ختمېدل به د دې سبب شي چې په اوسط ډول به هر کال تقریبا 2000 کسان په افریقا کې د ځنګلي مارانو د چیچلو ښکار کیږي. د بېسرحده ډاکټرانو روغتیایي مشاورې ډاکټرې مونیکا رول امریکا غږ ته وویل موږ د سانوفی پاستیو د شرکت د دې پریکړې له امله ځکه په غوسه شو چې د فاو افریق د دوا جوړولو نلاس اخستل به یو غټ بحران رامنځته کی. زما مقصد دا نه دی چې واجب زمون په ډیبوګانو کې د دې دوا ذخیره ختم شي، بلکې د افریقا د نیمه وچې په ډیرو لوري پرتو برخو کې به ټول روغتیایي سازمانونو ته تاوان ورسوي. مونږ انټی وینوم یا د زهرجنو مارانو د ضد دوا ته سخت اړتیا لرو. د دې دوا استعمال آسانه دی او د هر قسم زهرجنو مارانو زهر دفع کوي. د مارانو د زهرو په مقابل کې د ناروغانو د درملنې لپاره دا وخت په مارکیټ کې څو قسم نورې دواګانې هم پیدا کیږي، خو یوازې د یو ډول مار د زهرو په مقابل کې کار ورکوي، د نورو مارانو زهر نشي دفع کولی. اکثره افریقایان چې مارانی وچیچی نو په دې سم نه پوهیږي چې حمله ور باندې کوم ډول زهري مار کړي وو. دغه فرانسوي شرکت اصلا په 2010 میلادي کال کې اعلان کړو چې د دوا د جوړولو کاروبار پای ته رسي او کوبل څو غواړي نو کولای شي چې خپل تجربه او ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، مګر د روسا پورې دا کار چا اونکو. د بسرحده ډاکټرانو یا ډاکټرز وداوت بارډرز وای چې اوس هم وخت دی چې په نړیواله کچه روغتیایي سازمانونه د دوا جوړولو شرکتونه او حکومتونه لاسونه سره یو کړي او د زهري مارانو د زهرو د علاج لپاره نوي واکسینونه جوړ کړي. که نوي نو نړۍ به د یو غټ روغتیایي بحران سره مخامخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تنوندونکو د ایډز نړیوال کانفرنس پایتر استلای دی او د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو په برخه کې د کانفرنس تنبو پرمختګونو خبرې ورکړي دی. یو پرمختګ په کې دا دی چې وست د مرض تشخیص د مرګ اعلان نه دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د ګڼ شمېر دلیلونو پر بنسټ په خلکو باندې د ایچ آی وی د تشخیص آزموینه کیږي. دا یو ساده آزموینه ده او دوی کولی شي چې د آزموینې نتیجه په 15 دقیقو کې ترلاسه کړي.
دا مهمه ده ځکه څوک په دې نه پوهېږي چې د ژوند ملګری یې ورته وفادار دی او که نه، او یا هم پخوانی ملګری یې ورته وفادار وه او که نه.
په ایچ آی وی یا د ایډز په ویروس اخته کېدل او په خپله د ایډز ناروغي دواړه اوس د درملنې او مخنیوي وړ دي. هغه خلک چې دا ویروس لري کولی شي چې خپل نورمال ژوند ته دوام ورکړي، په دې شرط چې د درملنې بهیر جاری وساتي. دا درملنه د هغو سره مرسته کوي چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخ دي.
موږ د ځانګړو تدابیرو له کبله مخالف جنس ته د دې ویروس د انتقال زیات مخنیوي کړی دی. د دریو نه د دوه برخې مخنیوي چې اندازه یې 80% ته رسي. موږ د مخدره موادو د استعمالونکو ترمنځ هم د پیچکارۍ له لارې د اخته کېدونکو شمیر راکم کړی دی. خو د ځوانو نارینه په منځ کې چې د نورو نارینه سره جنسي ارتباط لري، په ایچ آی وی باندې د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی دی.
هغه ډلې چې د زیات خطر سره مخ دي هسپانویان او افریقایي الاصله امریکایان.
ځوانې مېرمنې او هغه چې د اولاد راوړلو په عمر کې دي، همجنس بازان او هغه کسان چې هم د نارینه او هم د ښځو سره جنسي اړیکې ساتي، دوی تر ټولو د زیات خطر سره مخ دي. د ایچ آی وی له عادي اخته کېدو څخه په ایډز باندې چې د ویروس فعاله ناروغي ده، اخته کېدل هم په تور پوستو او د لاتین امریکا په وګړو کې زیاتره لیدل کېږي.
نو فاس سلوت خلکو ته ښیي چې څنګه له دې ستونزو ځان وساتي او هغه چې ور باندې اخته دي څه وکړي.
نمرای شای چی موگ یکاو داده چی ده ایجز ده ننگ و آر موجودیت منو.
ده ننگ خبر ده نره پا هر گود که ده درملنی لارنی سی. کارپوهان وای چی ده آزموینه باید پیو متداوم بهیر بدل شی.
که تاسو دکتر تا ده کلسترول ده آزموینه او یا هم ده زر ده نروغی او یا هم ده لور فشار ده آزموینه ده پاراورزی، نوال ده ایچ آی وی آزموینه هم پکه شامل نشی.
مخاطر ده چی هغه 90% اخته کسان چی پخپل ناروغی پویگی باید تر درملنې لاندې ونیول شي او بالاخره 90% هغه چې درملنه ترلاسه کوي په وجود کې د ویروس اندازه د تشخیص وړ نه وي. نظریه دا ده چې د دې هڅو په ترڅ کې تر 2030 پورې د ایډز خطر ته د یو نړیوال روغتیایي تهدید په توګه د پای ټکی کېښودل شي. خاصه صدات لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د شپې 8:09 دقیقې شولې. ملګرو ملتونو ویلي دي په نړۍ کې د هغو خلکو شمېر چې د طبیعي آفتونو او جنگ جګړو د لاسه کړیږي دومره زیات دی چې د پخوانیو جنگ جګړو کې ساره نه دلیدل شوی. نو تفصیل د امریکا غاګ د خبريالي لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د بشري چارو په باب په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې وضع په کامل ډول ډیره خراب ده. د دغه ادارې په دغه تحلیلي راپور کې ویل شوی چې همدا اوس په ټوله نړۍ کې 130 میلیونه انسانان چې په خوایې ساره نو لیدل شوی سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري، او دغه شمار د حق اندازې نه 30 میلیونه زیات دی چې ملګرو ملتونو یې پیشبینی کړی و. ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په نړۍ کې د هغو خلکو سره چې عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري د میلیاردو ډالرو د مرستې خواست کړی و. دغه اداره وایي چې دوی د دغو خلکو سره د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه چې د هغې سره باید د دغو اضافي خلکو د بشري مرستو د پوره کولو لپاره 2 میلیارد ډالر نور مرسته هم زیاته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همنګۍ د دفتر مشر لویس دا هم ویلي دي چې دوی ته تر اوسه پورې یوازې 15.5 میلیارد ډالر مرسته رسیدلې ده او بس. د دغه ادارې نطاق جین لري کې امریکا غکته ویلي چې 80% د بشري مرستو اندازه د هغو خلکو سره کیږي چې د جنگ جګړو د لاسه کړی دي لیدي. هغه وایي
سو دیر از نو ډاوټ that these protracted conflicts and I mentioned some of them central africa
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه وګدې او دوامدار شخړې او لکه چې ما ذکر وکړ د دغه پیسو زیاته برخه د جنوبی افریقا د جمهوریت سوریه او د جنوبی سودان کړي د خلکو سره په مرستې لګيږي. دا غوي سره مرسته هم ډیره ګرانه پریوزي، نه یوازې دا چې دا غوي شمار ډیر زیات دی بلکې دغه خلکو ته په ځینو خاصو شرایطو کې د امنیت د نشټوالي لکه بل د مرستو رسول هم ډیره پیسې غواړي. هغه لیر کې وایي چې په نړۍ کې په زور د خپل کورونه د بیځای شو خلکو شمار هم ډیر زیات دی، او په کار ده چې بس په نور کوونکی او د بشري مرستو ټولنې دا غوي سره هم زیاته مرسته وکړي. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو په وتازه راپور کې ویل شوی چې تقریبا 15 میلیونه خلک یا نور ملکونو ته مهاجر شوی او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوی دي. د ملګرو ملتونو یو بل راپورټ وایي چې په فیجی کې د طوفان، په اکوادور کې د زلزلې، په ایتوپیا او زیمبابوې کې د خوشحالۍ لکبله ډیر زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د همدرنونو کو دروان خبرونه ورسته مطلب د مسعود حسنی په نامه یو افغاني ول اصله هالنډي د ډرون الوتکې یو داسې روباټي نمونه جوړ کړی دی چې کولی شي هغه ماینونه پیدا او لمنځه یوسي چې چاودلې نوي. ملګری ملتونه وایي چې هر کال د 1500 تر 1700 پورې کسان په ماینونو وژل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا د ډرون یو عادي الوتکه نه ده، د مسعود حسنی په نامه یو افغاني ول اصله هالنډي هغه سازمای چې تازه جوړ کړی دی. د ایدیاګانو لمخه د بسپرلیو دغه هوایی موټر کولی شي چې هغه ماینونه پیدا او لمنځه یوسي چې لا چاودلې نوي. دا ډرون الوتکه په دریو پړاوونو کې کار کوي. لومړی پر یو سیمه الوزي، د هغې درې دي نقشې وباسي او د جی پی ایس په واسطه د خطر سیمې معلوموي. بیا ورسره د اوسپنې یو سیخ یو ځای کیږي او لمځکې نه 4 سانتي له پاسه تیریږي چې ماین په نښه کړي. په پای کې پر پیدا شوي ماین یوه کوچنۍ آلک دي چې له یوې فاصلې نه یې وچوي.
دا یو داسې روباټي ډرون دی چې بیلابیل برخې ورسره یو ځای کېدلی شي چې بیلابیل کارونه ترسره کړي. دا په هوا کې الوزي او هغه سخت کارونه کولی شي چې انسانان د خطر او نورو عواملو له امله نشي ترسره کولی.
حسنی او د هغه ډلې د تیرو 3 کلونو په موده کې دغه ډرون او د هغه بیلابیلې برخې جوړې کړې دي.
موږ دلته د دغه ډرون چوکاټ، پوخ او نور شیان رامنځته کړي دي. موږ په پیل کې د نوو شفرونو د لیکلو لپاره له یو عمومي سافټویر نه کار واخست. موږ له دغه ډرون سره د کمپیوټر یو تخته او یو نوی کمپیوټر هم نښلولی دی.
هغه د کابل په شاوخوا کې په یو دښته کې لوی شوی دی او په کوچني والی کې یې د ماینونو خطرونه او رانې لیدلي دي. حسنی تنکی ځوان و چې د یو مهاجر په توګه هالینډ ته لاړ. هغه په 2012 کال کې د اندوین د ډیزاین اکاډمۍ نه فارغ شو. دا هغه د فراغت پروژه د هوا په واسطه چلیدونکي د باند د لختونه د یوټیوب جوړولو چې مینونه لمنځه یوسي. دا په 2013 کال کې د نیویارک د هنرونو په موزیم کې د نندارې لپاره ایښودل شوی و.
زه د افغانستان په یو داسې لویه دښته کې لوی شوی یم چې ډېر ماینونه پکې و. ما به د لوبو شیان جوړول چې ځینې وختونه به هوا وړل او د ماینونو په سیمه کې به نښتل او ماشومانو ته به زیان رسېده.
خو د یوې مؤسسې جوړونکي وایي چې له دې هوایي ټیکنالوژۍ نه د نورو هدفونو لپاره هم استفاده کیدلی شي. د مثال په ډول د هوا د ککړتیا د منابعو معلومول.
But air pollution, we measure it now.
موږ اوس د هوا ککړتیا د ثابتو شبکو له لارې معلوموو. خو د دې ډرونونو له لارې کولای شو چې په مختلفو ارتفاعاتو کې داسې ځایونو ته ولاړ شو چې پخوا هلته نه شو تللی. اوس کولای شو چې د هوا د ککړتیا له امله خلکو ته د زیان رسیدلو کچه معلومه کړو.
د هڅې پروژه لا هم د پرمختګ په پړاو کې ده. هغه اوس د کیک سټارټر په نامه په ویب سایټ کې دا 2000 یورو د راتلولو لپاره کمپاین کوي. هغه پر اترونکو دوه میاشتو کې پلان لري چې دغه ټکنالوژي په افغانستان کې وازمایي او وروسته غواړي چې وروستۍ پړاوی په 2018 کال کې بشپړ شي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نن د دوشنبه په ورځ د ټیریزم په ضد د مبارزې لپاره خپل پلان وړاندې کړي. نوموړي د تیرو څو میاشتونو دا خبره کوله چې د منځني ختیځ د جهادیانو په ضد په جنګ کې به دریز کلکي. کله چې ټرمپ ویل چې د داعش او جوړولو او بنسټي خودلو کې اوباما او هیلری کلینټن لاس لري نو له هرې خوا نه پرې اعتراضونه وشو. هغه بیا وروسته خپله خبره بدله کړه او ویل چې ما د ملنډو او طعنې په توګه دا خبره کړې وه. په عین وخت کې د امریکا دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج هربرت بوش او جورج واکر بوش دواړو اعلان کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ نه کوي. د افغانستان حکومتي ماموران وایي چې په سلګونو خارجیان د هلمند د ولایت په روانو جګړو کې مهم رول لوبوي چې زیاتره د پاکستان، چې چینیا، آذربایجان او ترکمنستان اوسیدونکي دي او په کومندوی جنگونو کې روزل شوي دي. له بل خوا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، د افغانستان د حکومتي مامورانو په وینا د زابل د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې یو غټ مرکز پرانستی دی. د سوریې په جنگ ځپلي شمالي ښار حلب کې د رژیم د مخالفو مبارزینو حکومتي عسکرو ترمنځ د درې جګړې روانې دي. له بل خوا د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې د روسیې د هوایي قواوو د بمبارتمان له توکو په ډزو کې په لسګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. په عین وخت کې د امریکا په ملاتړ د سوریې د کردانو ائتلاف هم د ترکیې له سرحد سره نږدې په سرحدي ښارګوټي الباب باندې چې د داعش تر کنټرول لاندې دی پوځي عملیات پیل کړي دي. د عراقي کوردانو د پښمرګه قواوی چې د امریکا د هوایي قواو جټ الوتکې ملاتړ کوي د یک شنبه پر ورځ د موسل د ښار په اطرافو کې له داعش سره نښتې وکړې او جګړه د ښار په لورې ورنږدې کیږي. د اسلامي دولت مشر ابوبکر البغدادي وړم کال له موسل نه خپل اسلامي خلافت اعلان کړی و. د یک شنبه په ماښام د امریکا د لویزیانا په ایالت کې د سختو سیلابونو او طوفان له امله وزره خلک خوندي ځایونو ته انتقال شو. درې کسان مړه شوي دي او ایالتي ګورنر جان بیل ایډواردز خبرداري ورکړې چې د نورو سیلابونو لپاره باید خلک انتظار وباسي. د سیلاب تر ټولو زیات نقصان ایالتي مرکز بیتن روش ته راړولی دی. حتی چې ګورنر او د هغه کورنۍ هم په خوندي ځای کې پناه اخیستې ده. د امریکا د ویسکانسن د ایالت په مرکز میلواکي کې د شنبه په ماښام د پولیسو لخوا د یو سړي د ویشتلو او وژلو په تعقیب احتجاج کوونکو له پولیسو سره نښتې وکړې. څو مغازو ته اورونه واچول او د پولیسو موټر یې په تیږو ویشتل او شیشې ورته ماتې کړې. پولیس وایي چې د هغه سړي پسې لټون روان دی چې د شنبه په ورځ د نیویارک د الفرقان جامع مسجد 55 کلن خطیب او امام مولانا اخونجي سره له یو بل ملګري په داسې حال کې له شاوخوا ویشتو چې جومات نه کورته روان و. د الفرقان د جومات اکثره مقتدیان بنګلادیشیان دي. هغوی وایي چې دواړه د کرکې او نفرت له امله بنښه شوي وو. د نیویارک د ښار د بروکلین د ناحیې د مسجد مسجد الامان امام کبیر چودري امریکا غږ ته ویل چې دغه وژنې د بشریت په خلاف جرم دی. او وروسته له هغه چې بوکو حرام یو ویډیو خپره کړه او د هغه جنکولو جملې نه چې څومره د مخکې په 2014 میلادي کال کې د شیبوک په ښارګوټي کې تختولي وښودلې، د نایجیریا حکومت اعلان وکړ چې دغه اسلامي ډلې سره تماسونه قائم کړي دي.
او دروندونکو په دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تیر دې مو زمنګ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرې کو. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د اسلامي دولت یادایش ډلې د زابل ولایت د خاکافغان په ولسوالۍ کې چې د ډیورن کرښې سره نږدې پرته ده د روزنی او جګړه مارانو د استخدام کولو مرکز جوړ کړی دی. په ننګرهار کې له پاکستان راغلي کډوال خپل ماشومان ته د پولیو واکسین جوړوي او د فیروسکو کلتوري ادارې د متحده ایالاتو د واشنگټن ډي سي په ښار کې د افغانستان د هنرونو په حق لا یو ننداره جوړه کړې وه. دا راپورونه زموږ په دویم خبرونه کوي. اوس خپل رډګان تر څنګ وسی لنډ شبو کې دری خبرونه شروع کیږي. رادیو